د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازدیګر تر اوو بجو د ازادي راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی دی طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت له ادارې او لویې څارنوالۍ غواړي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتنو کې عراق او سوریې ته د افغان جنګیالیو د استولو مسله دې ژر تر ژره وڅېړي. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې په لاس لرلو تورن او ممنوع الخروج اعلان شوي وو په بدخشان کې نیول شوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په روانه خپرونه کې راپورونه خپرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او د خبرونو په پایل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سکتور د اوسنی مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته ونیولو په هدف عملیات روان دي. او د افغان ښځو د سیاسي ګوند کمیټې له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون د شر تر شر تصویب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سکتور د اوسنی مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. داود شاه سبا چې د حاجي ګاک د اوسپنې او مس عینه قانونو د قراردادونو په اړه نن ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوی وو، وویل چې دغه وزارت په قوانینو او مقررو کې ګڼې ستونزې موجودې دي. ښاغلي سبا وویل چې دغه ستونزې اوږدمهاله اصلاحاتو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د قانونو د ایستلو په قراردادونو کې پراخ فساد موجود دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیداد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل چې پر یمګام ولسوالۍ باندې د کران، منجان او جرم ولسوالۍ له لوري عملیات پیل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته پاک کړي. هغه دغه عملیات پر مهال دواړو لور ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه نه خبري وښودله. یمګام ولسوالۍ د تیرې شنبه په ورځ د طالبانو لاسته ولوېده. په فراه کې څلور پولیسو په یو پوسته کې خپل یو ملګری وژلی او له پوستې څخه تښتېدلی دی. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد پولیسو تر پیښې وروسته یو رنجر موټر او وسلې هم له ځان سره وړي دي. پیښه نن سهار د دې ولایت د لاشچوین ولسوالۍ په پشمکې سیمه کې سوې ده. ښاغلي جمعه خان وویل کېدای سي تښتېدلی پولیس تر پیښې وروسته له وسلوال طالبانو سره یو ځای سوي وي، خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون کمیټې له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون دی ژر تر ژره تصویب کړي. د یاد کمیټې مشره ډاکټر علیما وایي چې د یاد قانون په تصویبولو سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي. نوموړي نن په یو غونډه کې وویل چې د دې قانون د تصویب په وړاندې پراته خنډونه هم باید هوار شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د مخنیوي ولسمشر حامد کرزي لخوا توشیح شوی و، خو تر دا مهاله ولسي جرګې نه دي تصویب کړی. او د افغانستان د روغتیا وزیر وایي چې د راتلونکي سلو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحتي پل په روغتونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروز الدین فیروز نن د خپلو راتلونکو سلو ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیتو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزي وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې 19 تنه وسلوال او عسكر وژل شوي. پوځ نن وویل تیره شپه د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره پوځ جګړه وکړه. وسلوالو لومړی ځان وژونکې حمله وکړه او وروسته د عسکرو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوله. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند د یکشنبې ورځې پارلماني انتخاباتو کې په تیرو دیارلسو کالو کې د لومړي ځل لپاره قاطع اکثریت له لاسه ورکړ. د عدالت او پرمختګ ګوند په انتخاباتو کې د رایو په سلو کې شاوخوا 140 ګټلي. دغه ګوند د 2011 کال پارلماني انتخاباتو کې د رایو په سلو کې 9.3% ګټلي وي. په دې اساس به د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان د 550 څوکیو څخه 255 خپلې کړي. په پارلمان کې د یو ګوندیز حکومت لپاره د 204 یو څوکیو اړتیا ده. د کردانو ستر ګوند HDP په سلو کې د لسو رایو ګټلو حد څخه اوخته او په دې توګه د لومړي ځل لپاره یې په پارلمان کې څوکۍ خپلې کړې. د کردانو ګوند د رایو په سلو کې دیارلس وړي او په دې توګه به د پارلمان نهه اویا څوکۍ ولري. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدر اعظم حیدر الابادی او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې و او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره شول چې پر روسیې باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدر اعظم مرکل د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاتې شي. د نیویارک چارواکو د هغو دوو تنو خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتېدلي دي. دغو زندانیانو چې د قتلونو په جرم محکوم شوي د برقي وسایلو په واسطه د زندان دیوالونه سوري کړي او بیا د تونلونو له لارې په تېښته بریالي شوي. ګمان کېږي چې اته څلوېښت کلن ریچارډ میت او څلور دېرش کلن ډیوډ سویټ د کاناډا پولې ته نږدې له دې زندان څخه د جمعې په شپه او یا د شنبې په سهار تښتېدلي وي. د نیویارک والي ویلي له زندان څخه تښتېدلي دا دواړه بندیان خطرناکه خلک دي او کولی شي نور لوی جرمونه هم وکړي. دا له اتلس سوه پنځه څلوېښت کال را په دې خوا یعنې د دغه زندان له جوړېدو راهیسې د زندانیانو د تېښتې لومړنۍ پېښه ده. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي که چیرې د فوټبال د نړیوال جام لوبه په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي قطر او روسیه ممکن د لوبه د کوربتوب حقوق له لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیکو ساکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپوړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق له لاسه ورکړي. سکالا د سویس زون تاک سایتونګ ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي که چیرې داسې کوم شواهد ترلاسه شي چې قطر او روسیې د رشوت له لارې د نړیوال جام لوبو د کوربتوب حق ترلاسه کړی دا امتیاز به باطل شي. د زیاته کړه تر اوسه په دې اړه کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. د سویس پولیسو د می په ویشتمه د امریکا په غوښتنه د فیفا اووه تنه چارواکي د اداري فساد په تورونو نیولي ول. سویسي چارواکو دغه راز د روسیې او قطر لپاره د فوټبال د نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د امتیازاتو په اړه جنایي څېړنې پیل کړې دي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
سمون خاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې ولسي جرګه د ملي امنیت له ادارې او لویې څارنوالۍ غواړي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتنو کې عراق او سوریې ته د افغان جنګیالیو د استولو مسله ژر تر ژره وڅېړي.
ما میخواهیم که این موضوع را هر کیادل څارنوالۍ تحقیق بکنه، ریاست امنیت ملی این موضوع را پیگرد قانونی بکنه.
د کابل د پوهنتونونو محصلانو نن د برمال روینګا مسلمانانو څخه په یو لاریون کې ملاتړ څرګند کړ. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج اعلان شوي په بدخشان کې نیول شوي دي او د هلمند پولیسو هغه طالب قمندان وژلی چې له خپلو ملګرو سره یې د ډله ییزې حملې پلان درلود.
دوی ډیر قریب قمندان د نظامي کمیسیون مشر حاجي مولوي عبدالغني هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې چې په دوهمه نیمایي کې خبريږي د کونړ له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسي جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالۍ باید عراق او سوریه ته د آریانا افغان په الوتکو کې د جنګیالیو د استولو مسله ژر تر ژره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسېدلي چې له ایران سره د آریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شویو قراردادي الوتکو کې جنګیالي انتقالیږي. خو د آریانا شرکت مسؤلین دا اداره دوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو پر سر کلک نظارت لري. په دې اړه د کابل سټوډیو صفی الله ستانکزی نور راپور او جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وی عراق او سوریې ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنګیالیو د لیږد اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅیړل شي. دغه کمیسیون غړي فرحت صدیقي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره د دغه شرکت په چارتر شوي الوتکو کې عراق او سوریې ته جنګیالي وړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوي حساسیت په پام کې نیولو سره ژر تر ژره تعقیب کړي. دای وی موږ غواړو چې دا موضوع ډېر ژر څرنولي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري څو معلومه شي چې دا خلک څوک وو او چیرته تلل. له افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک وو او چیرته یې وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. ښاغلی صدیقي وایي دا مسله یې د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړې ده څو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون دا غړی وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایرانه بغداد ته الوتنې کړي او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریې ته د جنګیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته لیږل شوي او د جاس پروسه لا هم دوام لري. اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وایي د دوی په هیڅ یوه الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریې جګړې ته جنګیالي نه دي وړل شوي. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي خو د ټولو مسافرینو د لیږد رالیږد او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
زمونږ هغه تیارې چې هلته چارتر شوې ده زمونږ رئیس د عملیات هغه کې پرواز کوي، یعنی پروازونه چارتر زمونږ چې هلته انجام کېږي زمونږ تر کنټرول لاندې ده او ټول رپورټ او دا شیان مونږ ته راغستي. دا اداره چې دوی ویلي ده چې آریانا کې دا د آریانا په الوتکو ذریعه کې ګویا جنګیالۍ عراق او سوریې جنګ دپاره استول کېږي دا غیر مسؤلانه ادارات دي. آریانا دا خبره په کلي توګه نه قبلوي.
ښاغلی مستور وویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره آریانا او ځینې نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري خو دا په دې معنا نه ده چې له الوتکو ناوړه استفاده وشي او دوی ترې بې خبره پاتې وي. د سوریې او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسئلې له دې مخکې هم توند غبرګونونه پارولي او تل له حکومت غوښتنه شوې چې دا مسئله روښانه کړي او پرې نږدي چې له دې لارې ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، وامه اوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریه ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د جنګیالیو د استولو مسأله ژر تر ژره وڅېړي. البته دا تر اوسه پورې د یوې ادعا په حد کې ده. د آریانا شرکت چارواکي دا اداره دوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو په برخه کې کافي معلومات لري او په دې برخه کې کلک نظارت شته.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وی ویل چې په برما کې روان ظلم ورته د زغم وړ نه دی. سلګونو محصلینو چې نن د کابل پوهنتون مخې ته راټول شوي وو پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له روهینګا مسلمانانو څخه دفاع وکړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې مظاهرو جریان ته ورغلی و.
من کسانی که از حقوق مسلمانان برما دفاع نمیکنند، من حکومت تروریستی میانمار
په داس حال کې چې په ټولنیزو رسنیو کې د برمایي مسلمانانو لوینو ټاک او سوځېدلي اندامونه هر زړه سواند انسان ځوروي، د کابل د پانتونو سلګونو ماسینو هم په دې اړه د عدالت غږ اوچت کړ. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو سلګونو ماسلینو د بودایانو لخوا د برما په مسلمانانو دا ظلم وغندو او نړیواله ټولنه یې تورنه کړه چې په اړه جدي غبرګون نه ښیي. ماسلینو چې د کابل مرکزي پانتون مخې ته راټول شوي وو د بشري حقونو د ملاتړو ادارو، نړیوالو او افغاني مدني ټولنو او ملګرو ملتونو پر ضد هم شعارونه ورکول او ویل چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د ماسلینو استاذ اید محمد مینوال د مظاهره پریکړه لیک ولوس او ویل یې راټول شوی ماسلین د وینه څونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مهیله ده چې ډیر ژر د داړول ظلمانو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع د اسلامي امت څخه غواړو چې د ظلمانو بدایانو له منګولو څخه د برما د مسلمانانو د ژغورنې لپاره ډیر ژر خپل رسمي او عملي دریځ اعلان کړي. له ټول اسلامي امت څخه مهیله دا ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بیلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلامي امت د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهرې شوې او مظاهره چیانو ټینګار کړی چې د مسلمانانو حقوقو په خاطر به غلي پاتې نه شي. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بودایانو ترمنځ ډیر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې ډیر کله بودایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانان یې د کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې ټول مسلمانان باید د برما پر مسلمان ولس خواشیني څرګنده کړي او چوپه خوله پاتې نه شي.
یو مسلمان په هر ځای کې کوي کدا د دنیا د سر کې کاغذ سر کې کله ظلم چې پی و کېږي او کوي کافرانو يهوديان په ظلم کوي دا د موږ بچی بده چې باید هغه د حق حقوقو نه دفاع وکړو او هغه ته دا وروخیو چې موږ د تا حمایت کوو د تا د حقوقو د تا د اسلام د تا د دین د تا د مال د تا د ناموس د ګرسو هم حمایت او دفاع کوو.
هڅه مو وکړه چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو نظر هم راواخلو خو د دغه وزارت د تازه اقداماتو په ستلو بریالي نشو. له دې وړاندې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه ای تاوتریخوالی چې پکې بېګنا انسانان وژل کیږي په کلکه غندي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ازادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې د لاسلرلو په تور ممنول خروج اعلان شوی و په بدخشان ولایت کې د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې د ښار جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وزنډولې. جمهوري ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او ممنول خروج اعلان کړي. اوس ګورو چې په دې چارواکو کې چې ممنول خروج اعلان شوی وو دوی په بدخشان کې څه کول او څنګه د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوي دي په دې اړه د تفصیلاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، دا چارواکي څوک دي، په کوم ځای کې او څنګه نیول شوي دي؟
بدخشان ولایت د سرپرست ویاند احمد نوید فروتن ازادي ورته ویل چې د ښار جوړونې وزارت درې تنه لوړپوړي کسان چې له دې نه مخکې ممنوع الخروج اعلان شوي وو او د افغانستان امنیتي ارګانو ته سپارښتنه کړې وه چې دا کسان باید ونیسي. فروتن وویل چې دا کسان نن 9 بجې د سهار د بدخشان شغنان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي چې هر یو احمد نواز بختیار چې د ښار جوړونې د تصدۍ رئیس ده او بل قسم سید امان سادات چې د اپارتمانونو د مالي مسؤول دی او همدارنګه دریم قسم چې د محمد امین قانع نومېږي دی د اپارتمانونو د انسجام عمومي رئیس دی.
بله، او چارواکي څه وایي چې آیا دوی بهر ته د تلو هڅه کوله که هلته اوسېدل؟ مسله څه ده؟
چارواکي وایي چې د خلکو غوښتل چې د افغانستان له هغه نه سرحد نه یعنی شغنان ولسوالۍ له سرحد نه دوی واوړي اخواته تاجکستان خاورې ته چې د سرحدي پولیسو پات سره دا کسان ونیول شول ځکه دوی غوښتل چې له افغانستانه ووځي ځکه دوی ممنوع الخروج اعلان شوي و مخکې له دې نه د افغانستان رئیس جمهور لوی څارندواري ته هم وظیفه سپارلې وه چې تر څو دا خلکو په اړه څېړنې وکړي او دا خلک باید ممنوع الخروج اعلان شي ځکه دوی په فساد باندې تورن وو.
آریان صاحب نور معلومات تاسو سره شته؟ چارواکو څه ویلي دي چې آیا دوی کابل مرکز ته استولي دي که همالته په بدخشان کې تر توقیف لاندې دي؟ دوی تاسو معلومات درکړي چارواکو؟
بلې دوی وویل چې دا درې واړه لوړپوړي کسان اوس مهال د شغنان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو سره دي او ډېر ژر به یعنې دغه نن ورځ کابل ته انتقال کړي تر څو چې هلته مرکزي حکومت دوی له نورې څېړنې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د ښار جوړونې وزارت د دریو جګپړو چارواکو د نیولو په اړه چې مخکې ممنوع الخروج اعلان شوی و، البته د فساد د تورونو له وجې د ولسمشر په امر ممنوع الخروج اعلان شوی و، د امنیتي چارواکو لخوا د دوی د نیولو په اړه جزئیات اورول. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د هلمند امنیه قومندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلهیز برید مخه نیولې ده. د هلمند امنیه قومندان چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل که څه هم دو ځانمرګو برید کوونکو او ګڼ شمیر وسلوالو پر یو شمیر امنیتي پوستو برید کړی، خو هغو په شاتم بول شوي او د دې وسلوالو یو مهم قومندان وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه نور تفصیل لري.
د هلمند امنیه قومندان په سوال نبی جان ملخیل چې خبري ناس ته خبرې کولې ول په دې ډلې برید کې چې د مرجع ولسوالۍ د عبیدالله کول په سیمه کې رامنځته شو، د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلي او مرجع نظامي قومندان مولوی عبدالغني د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شاتم بول شوی. نبی جان ملخیل ول په دې ډلې برید کې دوه ځان مرګ بریدون هم تر سره شوی دي چې یوازې یو پولیس ټپي کړی دی.
عبیدالله کول په ساحه مربوطه کې دښمن په یو ډېر قوي تعرض باندې راښکوره کړ. په دې تعرض کې اول دوی له دوو نفرو انتحارانو نه استفاده وکړله، تعقیب یې هغې افرادو سره وکړ. د دوی ډېر قوي قومندان د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظریې لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
قومندان ول د لشکرګاه او کندهار پر لوی لارې د شاره کندک پولیسو دیرش کړي ماینونه هغه مهال کشف کړل چې دوه وسلوال غوښتل ځای په ځای کړي. کومندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوه وسلوالو تخبرې و مین چې وي زخمي کیږي او بل جوړ د پولیس په لاس ورځي. په هلمند کې په دې وروستیو کې د هوا د ګرمېدو سره د وسلوالو بریدونه زور اخیستی دی چې له دې جملې پر موساکله، سنګین او ننزاد ولسوالیو ډېر زور اچولی دی او ویل کېږي هلته امنیتي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. د یادونه ده چې تر دې دمه طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي چې ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته کړې چې په نتیجه کې اووه پاکستانی پوځیان او د وسلوالو د پنځو قومندانانو په ګډون لږ تر لږه نولس وسلوال وژل شوي دي. دا جګړه په داسې حال کې پیښیږي چې پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د دې ایجنسۍ لرې پرتې غرنۍ سیمې ته غځولي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستانی رسنۍ د دې هېواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه پوځیان او نولس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو پنځه جګپوړي قومندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستانی پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یو ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځای سرچینې چې نوې غوښتل نومې څرګند شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري، ادعا کوي چې د دې سیمې نوې سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړې او دا مهال د دې جنسي یوازې شوال او د داخل له عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقانی او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستاني ځواکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي چې د دوی په خبره د میرعلي په ګډون یې د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تخیلو ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګرو له سخت مقامات سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالی پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دي ویلي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځي عملیاتو په اړه راپور مو اورېده. په نړیوالو مسایلو کې یو مهمه مسله د جی او سرمشری زده تمه ده چې د نړۍ د او پرمختللو سنادي هیوادونو مشران نن د دې سرمشریزې په دوهم ورځ د تروریزم او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو تمرکز وکړي. په دې سرمشریزه کې چې د جرمني په باویرین آلپس کې جوړه شوې د امریکا، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشرانو ګډون کړی. دا د جی اووه ډلې درېیمه سرمشریزه ده چې د اوکراین په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د او صنعتي هیوادونو مشران به نن د هغو ګواښونو په وړاندې یو ګډ دریځ ښکاره کړي چې له د جهادي ډلو نیولې د روسیې تر کړو وړو پورې چې باراک اوباما هغه پر اوکراین د روسیې یرغل بللی او هغه یې غندلی د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه کړی دی. دا درېیم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې ډلې په غونډه کې چې په خواجي اته بلل کېده له ګډون څخه منع شوی دی. او مشرانو دا ځل د دغو شتمنو هیوادونو د کلوب بهر د عراق د صدراعظم او د نایجیریا د ولسمشر په ګډون چې دواړه د اسلامي سخت دریځو ډلو لوري له خونړیو شخړو سره مخامخ دي یو شمیر نورو مشرانو ته بلنه ورکړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی ده چې د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې روانې جګړې په اړه چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف له هیواد سره په دې برخه کې په څه ډول مرسته کولی شي خبرې وکړي. هغې سخت دریځې ډلې چې د عراق په درېیمه برخه خاوره یې ولکه ټینګه کړې ده. عبادی به دغه راز له اوباما سره په جلا کتنه کې په دې اړه چې دغه ائتلاف د دغې ډلې له سخت دریځو څخه د لاندې کړو سیمو په بیرته نیولو کې څه مرسته کولی شي خبرې وکړي. دغه راز تمه ده چې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران به د هغو ګواښونو په اړه هم خبرې وکړي چې خپلو هیوادونو ته یې بهرنیو جنګیالیو او اسلامي توندلارو متوجه کړي دي. د نایجیریا نوی ولسمشر محمدو بوهاري به د جی او ډلې مشرانو ته د هغو موادو او وسایلو یو لست وړاندې کړي چې کولی شي له دې هیواد سره د بوکو حرام سخت دریځې ډلې په وړاندې جګړه کې مرسته وکړي. بوکو حرام ډله له 2009 میلادي کال راهیسې د 15,000 کسانو پر وژلو تورنه ده. بوهاري یوازې په یوه اونۍ کې چې د ولسمشر په توګه یې کار پیل کړی د 11 حملو شاهد و چې لږ تر لږه 93 تنه پکې وژل شوي دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران به د غراز د نړۍ د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو پر مسئلو هم خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هڅه کوي چې د پاریس تر غونډې مخکې د دغې ستونزې په وړاندې د جی اته ډلې غړي په یو ګډ دریځ توافق وکړي. د فرانس پرس په وینا له دې کار څخه هدف دا دی چې نورو هیوادونو ته څرګند پیغام ورکړي چې د روان کال په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د پاریس په غونډه کې ګډون وکړي او هوا ته د زهرجن ګازونو د خپراوي په کمېدو کې ژمنې وکړي. د دغو ګازونو خپرېدو په شمالي قطب کې د یخونو د ویلې کېدو او ورسره په سمندرونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سختو طوفانونو او سیلابونو خطرونه زیات کړي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي به د نورو مشرانو پام سیمه ییزې مسلې ته چې چین په خپلو جنوبي اوبو کې د یو شمېر لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت لپاره هڅې تیزې کړي راواړوي. چین پر هغو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي چې نور هیوادونه یې هم د خپلې خاورې جز بولي.
په راپور کې مو د جی او یا د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه جزئیات واوریدل چې نن به د دې سرمشریزې په دوهمه ورځ د تروریزم او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو تمرکز وکړي. دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر مناوریدونکو، د ازادي راډیو د اونیزو باسونو ځوان فکر د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي بچي د ماسپخین 2 بجې او 1:30 دقیقې د جناقه الکوزي ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي د یومګان ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د دې ولایت د امنیت عامر سخیداد حیدري نن ازادي راډیو ته وویل په یومګان ولسوالۍ باندې د کرانو منجان او جرم ولسوالۍ له لورې عملیات پیل شوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي د کانونو سکتور د اوسني مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. داود شاه سبا چې د حاجي ګک د اوسپنې او د لوګر د عینکو د مسو د کانونو د قراردادونو په اړه نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوی و، وکیلانو ته یې وویل د وزارت په قوانینو او مقرراتو کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د راتلونکو سلو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت طفل په روغتونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروزالدین فیروز نن د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالېدو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته باکیفیته خدمتونه وړاندې کړي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند د یکشنبې ورځې پارلماني انتخاباتو کې په تېرو 14 کالو کې د لومړي ځل لپاره قاطی اکثریت له لاسه ورکړ. سمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشریزې غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم د بدلون د بحثونو په سر کې وي. د نیویارک چارواکو د هغو دوو خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې له زندان څخه تښتېدلي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسای اداره له دولت غواړي چې د پانګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وڅېړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وایي له دې سره به پانګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد دننه به پانګونې ته زړه ښه کړي.
د جرایمو سطح را ټیټه کړو. د دې لپاره عبرت کېږي هغه نورو کسانو ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او له بلې خوا کولی شو موږ سرمایهګذارانو ته د داسې فضا رامنځته کړو. دا خپله یو فرصت دی.
ښاغلی احمد سی وایي سره له دې چې پانګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته یې کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پانګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي سخت کال به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچه هم مثبت اغیز کوي. د وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری دا ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د ساکل د زیات اورښتنه لامل بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي کله چې دوی زیات حاصلات ولري. د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هله مدار چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی مرزا کول وای د کرنی جزمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ازمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده، او دغه ویلې د خلکو بل عاید د مالداري لاره تر لاسه کیږي. د بادغیس وای چارواکی له مرکزی حکومت د زنګلونو د ساتنې په دغه ولایت کې د مالداری د ودې په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 18 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري؟ قدر من اوریدونکو، دا موضوع د کونړ له ځوانانو سره د ازادۍ رادیو د اونیزو بحثونو ځوان فکر په اونیز پروګرام کې څیړو. دا پروګرام شیبه وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامی حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپله ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو اوس درکړي چې د جګړې له لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې یې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمیر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1315 او حتی کله ناکله تر 25 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یو پیښه د بیلګې په توګه یاده شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قومندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حمله څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بې پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې می ومنئ. درنو اوریدونکو، په تیرو 15 کالو کې د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره ګڼش منی او سرویګانې شوي. سموده وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوې وه، خو تر اوسه نه ده عملي شوې. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سیند د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دې ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سیند د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی؟
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 15 کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په غژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي
باور کوي
باور ورباندې کوي اعتماد ورباندې کوي د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال یې د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته یې له خلکو سره خبرې کړي دي او کمپاینی غونډې یې ترسره کړي دي ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړېدي خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلووات ویل کېږي خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د دې کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسدآباد کې هغه یو نیم سل کیلووات برق هم نه تولیدوي چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزه یې نه ده هواره کړې ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده
ډېره مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی دا راته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي هم دلته حالات دې ته برابر وو چې باید په دغه سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو څه لاملونه
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره ووایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي خلک یو ځل بیا د جنګ په ټغر کې نه وي ځانمرګي بریدونه تروریستي اعمال جګړې ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار و هغه ترسره نه شو د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سیند باندې د برق جوړېدل زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې یعنې د کلونو کلونو ارمان دی او یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه داسې ویل کېده چې د سره تاقو بند باندې سروې شو او پرېکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی څو ځل په دغه سیند باندې سروې وشوله حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سیند باندې به برېښنا جوړه شي زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي واقعا یې په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سیند شي دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله خو دغه چا په موږ سود رانغلله د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادې وشلې حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو دغه د اوس تاسو ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوې د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام چې د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي هغه خبره باید کوي باید عملي کړي او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي
ډېره مننه ملنګزی صاحب فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې همدارنګ افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي تر څو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي تر څو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامېدونه
وکړي انوري صاحب رښتیا همدغسې ده موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړې وي او وس چتل نو یا په زنی به سونه وسوزول او زنی چور او تعلق له خلکو باندې د دفاره چې دلته په دغه سیمه کې
آبادی
پاتې نشي. رازو دی ته په مناګي کې او برېښنا بند روان دي ولې اغه ام د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لور نه ده زمنګ دولت هم دې ته پاملرنه نه دا کړي په دغه باندې لس میلیون امریکایي ډالر لګيږي خو ولې یو متر والا کې وبرازي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکي. موږ چې دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړې دي په لس میلیون امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسب نه بولو. باید دغه برېښنا بند په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمی پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې. اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سره تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري او د سره تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نشي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي. نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي د هغې د ورانولو د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به اوس ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي خو ولې تر اوسه پورې د دغه هم څرک نه لګیږي او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراض په خاطر باندې کول او کوچین دغه څه ته وګور کینو فکر کوم چې ان شاء الله دغه پروژه به په سمه توګه تر سره شي پلی بشي او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وره.
درنو اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه خیبر ډګر دارته وای ک چیرته د سلطاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره د ګوندیم لپاره
ک چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسب ګټه پورته شي. زه دا ویلې شم په تخنیکی لحاظ خبرې نو کوم منګه چې ګورو په خپل مشاهده کوي د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړه لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي. نو ک چیرته په هغه مناسب ځایونو چې سرویګانی ور باندې شي وي دي الته برېښنا بندونه جوړی شي څو ګټه لري. یو دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه داره چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت ده نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو هغه کولی شي چې کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کړي نو خلق لاس پکار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت دغه د نامنۍ ستونزه هم تر ډیره اواریدلی شي. ملګرو خبره وکړه په د سره طاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري. خو زه په یو نظر باندې یم او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله انوري صاحب دلته قوانین شته هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم لګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو او هغه په ډیر ښه ډول باندې هوار شوي دي. والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت دي د دې نه د ګټه پورته کړي موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو او د هغوی سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناع امکانات ورکړل شي. اوس پاکستان کله سوهنه کوي د امدی وبونه غو د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه پر پکړي دي، ځکه غو نه مولس غواړي چې موږ ته برخ جوړ شي. اوس چې دغه وب زمنګ نه ورزي الته غو په خپل ضرورتونه پوره کوي، خو خیر د وب خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو. او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په امغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې او یوازې دا غونډیانو ملامتیا زنور اچوم، یوازې ملامتیا زمنګ د حکومت او زمنګ د دولت د دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی جمع کړي.
که چیرته چین او پاکستان دغه بند جوړولو کې سستی کوي، ځنډ کوي، نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغوی ته ووایي چې ورو تاسو ما سره موافقه کړې ده، راشي چې دغه بند باندې کار شروع کړو.
سل په سلو کې وګورئ، د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي، واټن او فاصله هله رامنځته کېږي. انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دي، په دې باندې موږ اعتماد کړی دی، باور هم ورباندې کړی دی، رایه هم ورکړې ده. کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي، نن دا معنا لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي. او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل، دوکه دې وکړله، فریب دې وکړه او د ولسونو په تیروتلو باندې دې کار وکړه، نو در دې معنا لري چې هغه بقا نه لري، پایښ نه لري. نو زموږ هیله د خپل حکومت نه دا ده، د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیر باسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي، رایه تې واخلي چې تاله زه برېښنا جوړوم، ستا دغه ستونزه زه هواروم، مال ووټ راکړه. کله چې ورله ووټ ورکړي، بیا ورته بله پلمره وباسي چې ماته ګاونډی هیواد وایي، ماته نړیوال وایي. یو ورور ته قینات ورته ورکړه، تاله خو چې موږ ووټ درکړی په همدې خاطر باندې چې دغه شته ستونزې چې دي دا د مخې ته یوې خوا کې او پرمختګ وکړي. نو که بیا نه شي کولی، بیا خو ښکاره ووایه که د افغانستان ټولو ولسونو ته نه وایي، کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیانو ته ووایي چې ورور دا زموږ په وس کې نه ده، زموږ مدیریت او ظرفیت. یوه اساسي خبره انوري صاحب، د کونړ سره تل د مرکزي حکومت له لورې د مور میرې سلوک شوی دی په وچه خوړونو باندې په افغانستان کې. موږ یې د رسنیو له لارې اورو، په هغه خوړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خوړ کې هلته اوبه راټولې شي او بیا اوبه راشي، اولته د برېښنا بند چې دی هغې ته اوبه ورسېږي او بیا برېښنا تولید کړي. زموږ چې ښه اوبه شته دی، ما په خپله باندې د کونړ په استازولۍ باندې د تېر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي، د هغې سره بل ځواب نه وو او همدغه مسله وه چې موږ دلته. نو چې زموږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول دپاره یا د یو بل بند جوړول دپاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چې دې امنیت وساتلی شي، یعنی د کونړ خلک دې ته چمتو دي بچی بچی چې د دغه بند د ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړیږي، د سره تاک بند جوړیږي، نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتلی شي، خو که حکومت خپل ځان وخوځوي.
اوس پاکستان یو چین ورسره برستی کوي په د پرمختیا په برخه کې، د برق جوړولو او نورو برخو کې. هغوی ورته یو قولی اردو جوړ کړ د چینایانو ساتنې لپاره، زمونږ حکومت ولې داسې څه نشي کولی؟
انوري صاحب، په دې وروستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلې لږې بیرته غمړاوي، هیلې مو لږې راژوندۍ شوي دي، هغه همدا دی چې د وروستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغسې بنسټیزو او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کېږي، د خلکو یو څه هیلې بیرته راژوندۍ شوي دي. او هغه همدا دی چې زمونږ ولسمشر، اوسنی ولسمشر، دا هڅه کوي خلکو ته قینات ورکی. د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخکې شي، که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغسې مسایلو ته دومره لیوالتیا ښایي، دلچسپي ورته ښایي او دغه پروژه د دې لپاره ځانګړې قول اردوګانې جوړوي، خو زموږ حکومت دې هم دغسې یو عملي کار باندې لاس پوري کړي او هغوی موږ دې ورته باید خپل هغه لیوالتیا ورته وروښیي چې موږ دومره لیواله یو، دا که ته دا مرسته موږ سره کوې، موږ در سره دا مرسته کوو. پاکستان او چین، تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغی، دغه ټول مسایل چې دي هلته ورته ډېر ښه دغه ورته برابر کړي. نو موږ هم دا حق لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو، د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپلو ګټو په خاطر باندې، د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کړو.
ډېره مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملکزی. که چیرته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپۍ او لګښتونه چې کوم په بیلابیلو ولایتونو، ولسوالیو، کلیو کې وشو، دی دغه د اوبو برېښنا بندونو ته ځانګړي کړی وی، مثلا د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړی وی، دا نه شو کېدلی؟
په دې کې شک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی، تر ډېره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري. ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو، د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو او ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي، یعنې معنا نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده. خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو، نو ځینې نورو داسې کوژنۍ برښنای وړې پروژې دا بګښې وي. خو فکر کوم چې برښنا د ژوند یو مهم اړتیا ده. که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي، څه ډول دغه شانې نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي، ځینې خو یې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري. موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبرې یو، زموږ سره همدغه ارمان دی، همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي، هغه د ژمي مو اوبه لري، د اوړي مو اوبه لري، په یو موسم کې نه وچېږي، ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا په پاملرنه ونه شوله؟ دا زموږ داسې یو ارمان دی چې دا به زموږ سره تر پله وي. په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده، یعنی که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي معلوم، خو شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي. خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند برېښنا بند جوړ شوی وی، شاید یو 400 کورنۍ خو روښانه کړي، دا هم ښه خبره وي، یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي. نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و، زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ.
فضل واحد افکاری، تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کړه، پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي، فابریکې جوړې شي؟ دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي، ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو، او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله، دولت هم څو وار ژمنې وکړلې، دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کونور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیع پروژه ده، دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي. خو د کونړ ستونزه چې دا د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو، او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی، اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کونړ پرهنګیان، د کونړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټولې شوې، او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړئ، او یا دغه برېښنا را انتقال کړئ. چاندې شروع کړه، بس پنه راټول کړه، او د دې دفاره چې موږ به زو زمون خو نور وس نه کیږي، په دې باندې نه کیږي، دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکه یا څو مزدې تیګه به پرې واخلو، او هغه بلته ورلو عملی کار باندې به شروع کړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړې دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي؟ اوس د ټولنه اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داری چې دوی د یوه خوله شي، لږ تر لږه یوه خوله دي شي، او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري، او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي، هغه بیا وروستۍ خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډېر زیات ضرورت لرو، هغه داری چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچه او یو چوکاټ کې، دوی د یوه خوله شي، ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کیږي، د بل طرف نه بله خبره کیږي. نو دلته ولس هم اندېښمن کړی دی، هغه باور چې ما مخکې ورته ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړاوې هیلې چې یو څه راژوندې کړي دي، په هغې کې هم دوی یوه خوله نه دي. موږ خبرونو او رسنیو او ټلویزیونونه ګورو، او په دې کې دا حالات په ښکاره ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا ده چې دا د ولس ته د وس نه پورته خبره ده، د دغسې اساسي کارونو ترسره کول چې دي، دا د حکومت د همدې لپاره دی چې باید دا کارونه وکړي. دا د ولس په توان کې نشته دی، ځکه چې مخکې افکاري یادونه وکړه بلې انوري صاحب دا کارونه ټول کړي دي، دا کارونه ټول کړي دي. حتی یو وخت کې داسې و چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټولې شولې، کله چې په بازار کې د اسدآباد په ښار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکړ، نو ډېر خلک داسې و چې هغوی خندل. حتی
هغه چا چې به لس یا شل روپۍ چانده ورکوله هغوی به همدا ویلې چې زموږ په وس کې همدا دي چې که چېرته حکومت دا پلمه نیسي چې دلته د دې ځای امنیت ښه نه دی موږ یې د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو. ولس ته یوازې او یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي او دې ته آماده دي. په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلي دي یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې په هغه پوره کړې ده په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلي دي. د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې موږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بېلابېلو پروژو باندې. تاسو څو ګورئ ولسوالیو ته ورشئ د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به یې په ځای باندې نه لګېدلي. نو دغه 300 میلیونه هغه او دغه کې ولګېدل. د مالیې پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک دی اجازه ورکړل شوې ده د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور څه شی نه غواړو د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته د کونړ ته یو توجه وکړي دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی دا د نور چټک کړي. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښیي دیو دې سره یوه خوله شي خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي او ولس د دوی سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی بیا هم ورته ورکوي بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.